امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدونکو السلام علیکم نن د یک شنبه ورځ ده او د 1340 نویل مریض کال د جدي شپږمه ده چې د 2015 میلادي کال د دسمبر له 18 سره برابرېږي د مهمو خبرونو غټ ټکی
نن به د پاکستان د پوز لوی درسیس کابل ته ولاړ شي د داعش مشر وایي چې د روسیې او امریکا هوایي بریدونو دوی نه دي کمزوره کړي او د عراق پوز وای چې جر به رمادي ونیسي
په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دی او په کابل کې د سهار 6 بجې کیږي د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کوو په دې خبرونه کې به اوري کوم خلکو چې په قندوز کې د طالبانو او حکومتي قواو ترمنځ په وروستیو خونړیو جګړو کې د کورنۍ غړي لاس ورکړي او یا زخمیان شوي د ښاغلي اشرف غني د اعلان باوجود تر اوسه ورسره چا هیڅ مرسته نه ده کړې د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ای د اروپایي ملکونو نه غواړي چې د کډوالو په ورتګ د ګول شوي سختې عدات نرم کړي لومړی له روښان نورزینا د دې سات خبرونه واورئ
السلام علیکم ټاکل شوی ده چې نن به د پاکستان د پوز لوی درسیس کابل ته ولاړ شي د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست ویلي دي چې راحل شریف به د خپل سفر په جریان کې د امنیت په اړه او همدارز د طالبانو سره د سولې د خبرو د بیرته پیلېدو په هکله د چارواکو سره خبرې وکړي د مالی وزارت وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال ډیر عواید راټول کړي دي د مالی وزیر اکلیل حکیمی نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې تر تیر کال سږ کال د عوایدو کچه 21% ډیره سوې ده هغه وویل
در مقایسه با عواید جمع‌آوری شده سال 1393 که در 93 عواید ما
شغل حکیمی زیاته کړی چې در ټول سو عوایدو کچه څه باندې 140 میلیارد افغانۍ ته رسیدلې ده د مالی وزیر ویل چې د مالیاتو د راټولولو په سیستم کې اصلاحات له هغو خلکو څخه د مالی راټولول چې پخوا یې مالیات نه ورکول او د نوو تعارفو معرفي کول د عوایدو د ډیریدو اصلي عوامل دي ښاغلی حکیمی زیاته کړه
و په مقایسه به هدف تعین شده که با صندوق وجهي بین
ښاغلی حکیمی وایي چې راټول سوی عواید تر هغه څه چې د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی و 6% لوړ وو د پیسو نړیوال صندوق پیژمنه کړې ده چې کچیرې د افغانستان حکومت اټکل سوو پیسو ډیر عواید راټول کړي نو د تشویق لپاره به د افغانستان سره د 15 میلیون ډالرو مرسته وکړي د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو نوی پیغام چې دغه ډلې مشر ته منسوب دی خپور کړی دی په پیغام کې د داعش مشر ابوبکر البغدادي وایي چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو چې هغه ورته خلافت وای وضعیت ښه دی هغه دا خبره هم کړې ده چې د روسیې او امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي بریدونو داعش نه دی کمزوره کړی په دې اړه نور تفصیل به دا شخلا رحیم زوی نه واورو
د دغه غک اصليت چې څلریج د قیدی او پرون په ټوټر کې خبر شوی نشي د تصدیق کړي خو د ټوټر په کومه پاڼه چې د غک خبر شوی تل د اسلامي دولت د ډلې پیغام نه خبروي په پیغام کې ابوبکر البغدادي په سعودي عربستان انتقاد کوي چې ولی د داعش په خلاف د اسلامي هوادونو یو ائتلاف جوړوي د فرانسې خبري ایجنسی رپورت ورکوي چې په پیغام کې په سعودي کې خلکو ته ویل شوی دی چې د سعودي عربستان په خلاف د بغاوت وکړي البغدادي په نورو پیغامونو کې هم د سعودي په شاهي کورنۍ لفظي بریدونه کړي په یو ورستي پیغام کې بغدادي په سعودي عربستان تور لګولای چې د غربي هوادونو د خوشاله کولو لپاره یې په یمن کې په حوثي وسلوالو هوایي بریدونه کړي په پیغام کې په اسرائیل هم د برید ژمنه شوې ده د فرانسې خبري ایجنسی رپورت ورکړي چې دا سینما لمیږي چې غږ دی په لیکلې بڼه هم خبر شوی وي د غجنس وایي چې مخکې به البغدادي ته منسوب غږ په څو ژبو په لیکلې بڼه هم خبرېده البغدادي د داعش د ډلې مشر دی چې په عراق او سوریه کې یو شمیر سیمې تر کنټرول لاندې دي
خبرونه ته ادامه ورکوو د عراق پوځ وایي چې ژر به رمادي ونیسي د عراق د پوځ وایند وویل چې پوځ د رمادي د ښار په مرکزي سیمه کې پرمختګ کړی دی تقریبا یوه اونۍ کېږي چې د عراق پوځ د رمادي د ښار د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي پرون د عراق د پوځ ویاند وویل چې دغه ماینونو او بمونو د خونسار کولو لپاره چې په لارو کوڅو کې ځای پر ځای سوي دي پوځ د هوایي بریدونو نه کار اخیستی دی. هغه وویل چې اوس پوځیان د حکومتي ودانیو نه یوازې 100 متره لرې دي، خو هغه دا ونه ویل چې کله به پوځ د رمادي د ښار مرکزي سیمې ونیسي. داسې ویل کېږي چې د رمادي د ښار په مرکزي سیمه کې چې حکومتي ودانۍ موقعیت لري تر سولو پورې د داعش وسلوال پاتې دي. په میانمار کې د ځمکې د شویدنې له امله په لسګونو کسان لادرکه سوي دي. پیښه د قیمتي ډبرو د کانونو په سیمه کې چې د کاچین په ولایت کې موقعیت لري سوې ده او ویرسته چې لادرکه سوي کسان مړه سوي وي. د میانمار چارواکو ویلي دي چې د ژغورنې عملیات یې پیل کړي دي. تېر میاشم په عین پیښه کې لږ تر لږه 100 کسان مړه سوي وو. چین وایي چې د هغه فرانسوي خبریالي ته به په چین کې د پاتې کېدو اجازه ورنکړي چې چین ورباندې د تروریزم د ملاتړ تور لګولی دی. اوس په دا خبریاله د رواني سوي کال تر پایه یعنی په یوې اونۍ کې د چین نه ووځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د اوسلا ګویتر د مطبوعاتو کارت په تمدید نه کړي. چین وایي چې نور نو دغه خبریاله په چین کې کار نسي کولی. او د فوټبال په لوبه کې افغانستان بوتان ته د 3-0 په مقابل کې ماته ورکړه. پرون د جنوبي آسیا د فوټبال د اتلولوی د لوبو په لړ کې افغانستان بوتان ته 3-0 په مقابل کې ماته ورکړه او ځان یې د دغو سیالیو سیمی فاینل ته ورساوه. د جنوبي آسیا د اتلولوی د لوبو په لړ کې افغانستان خپل لومړۍ لوبه هم ګټلې وه. د افغانستان لومړۍ لوبه د بنګلادیش سره وه چې افغانستان 4-0 په مقابل کې لوبه وګټله. بل پلو ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو ځل بیا په یو بېساري او تاریخي لوبه کې د زمبابوې د کرکټ ملي ټیم ته ماته ورکړې ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړی نیم ساعت پښتو سهارنۍ خبرونه اورئ. کوم خلکو چې د قندوز په ولایت کې د طالبانو او حکومتي قواو ترمن د خونړیو جګړو په نتیجه کې د کورنۍ غړي وژل شوي او یا په خپل ځغمن شوي دي، هغه مرستې ورسره نه دي شوي چې جمهور رئیس اشرف غنی سمو د مخکې ورسره وعده کړې وه. په مکړې زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ ته چې د قندوز نه را لېږلی دی.
په قندوز کې یو شمېر هغه خلک چې په دولتي ادارو کې کار بند وي وایي چې د دغه ولایت له سقوط وروسته یې دولتي ادارو کې فساد څو برابر زیات شوی دی. دوی وایي چې د هرې ادارې رئیس او مسؤل فکر کوي چې له دندې ګوښه کیږي، نو یې ځکه رشوت او بډا اخیستو ته کار ویلی او له پیسو پرته پاڼه نه اړوي. اسحاق د خان آباد اوسیدونکی دی. هغه وایي چې د قندوز د سقوط پر وخت یې د کورنۍ شپږ تنه ښځې د یو ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. هغه زیاتوي چې جمهور رئیس اشرف غنی له دغه ډول کورنیو سره د 50,000 افغانیو د مرستې یادونه کړې، خو د مسؤولو ادارو مسؤلین یې له پیسو پرته هیڅ کار نه کوي.
هغه سه قندوز سقوط وکړه، خان آباد کې میاور ګډوډي ډېره سوله، ګډوډي سه ډېره سوله، څه خلک هغه ته څه خلک دی خواته دا سیاسي سره راغله. په نامین باندې زرنج سره ور برابر سوله، زرنج والام بیچاره هغه شهید شو او شپږ سیاسي دي موږ شهیدان سوله، دوه دانه زخمیان سوله، یو د ما مور، یو مې ښځه وه، یو دانه مې خوارزاده لور میکیدله او درې دانه مې نورې برې دی دا بیچاره ګان شهیدان سوله.
اسحاق زیاتوی چې دوی سره تر اوسه هیڅ امرستان نه دکړي او هغه کاغذونه چې پر دولتي ادارو یې ګرځوي هیڅ ځای نه نیسي.
موږ سره تر اوسه پورې تام دغه یو کوټه دی پالتو موږ سره چارن د کومک کړه دا نن دا ورکه تمام خان آباد ته منډه قندوز ته منډه شل د پونه ډیر راغله. دا مې په هغه دفتر لیږي، هغه مې په دفتر لیږي تقریبا دا درې میاشتې کیږي. دا کبره کې ما ته اخر نه ما ته ورکه راکله دا یو ستې ماین په لی هغه ته ال د تاسو سره کومک ال ته به سی ویړلې وای بورې نه وای ما یې خط کش کنه قای ته کومک میکنه.
نو موړې وای چې دولتي مامورین له دوی څخه د هغه مرستو په مقابل کې پیسې غواړي چې جمهور رئیس ورته اعلان کړی دی.
ما ته وای چې هغه وکا دا غدار نفر په سر باندې شپږ شپږ زره روپۍ راکا چې هغه ډیر څلوه کاله مخکې چې خل مرسوی دي زاغم درته پام دغه ورخه کې نیسمه تاته زو همکاري کوم او بدون دغه نه تاته پیسې ما ترانه کې تاسو سره همکاري کاری نه سم کول درګر د خلک کتابچه جوړي عمل ته غو امضا کی دویم پیسې اخلي هغه سره چې کتابچه والا ده هغه ته دوی ته پیسې ورکي
د قندز یو تن مدني فعال عبدالستار شمالوي چې په دولتي ادارو کې د قندز له سقوط وروسته رشوت او فساد زیات شوی دی هغه زیاتوي چې دولتي مامورین په دې فکر دي چې له دندو ګوخه کیږي نو ځکه د پیسو اخیستو ته مټیران غختی دي
کله چې رئیس جمهور قندز ترغه قندز کې د عام خلکو پر وړاندې اعلان وکړ چې هر هغه چا کورنۍ چې په دغه جنگ کې که زخمی شوی زخمی ته 60000 افغانۍ وي شهید ته 50000 افغانۍ وي او د چا کور چې وران شوی د 60000 نه ته 100000 افغانۍ پورې باید خساره ورکړ شي او د پیسې ورکړ شي هغه چا چې درخواستونه ورکړي وي البته دغه زخمیانو کې یا شهیدانو وارثینو ته مامورین وي که چیرته ماته دوغنه دوغنه پیسې راکې هغه زخمی دي تیروم یا شهید دي تیروم اته داسې خلک هم دغه چې په خو دوه کال وړاندې وفات شي او هغوی نمونه پکې باز خلکو تیرول چې د پیسو په مقابل کې مامورین ته پیسې اخیستي مامورین کوشش وکړي چون اخیری ورځې دي او په دې پوهیږي چې رئیس جمهور تغیرات راولي ورځ په ورځ نوي تغیرات راځي نوي مامورین معرفي کیږي نو راځه خپل جیب ډکوه نو دغه اداري فساد بولي او که منطقوي فساد بولي دغه باز کړنل ته شروع دي
د طالبانو په لاس د قندوز له سقوط وروسته جمهور رئیس اشرف غنی دغه ولایت په ادارو کې د بدلونونو ژمنه کړې یو شمیر نظامی چارواکي نوی پردندو ګمرل شوی دي او په ملکی ادارو کې ځینی اداري پوسټونه اعلان ته وړاندې شوی دي ګل رحیم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د مهاجر لپاره د ملګر ملتونو اعلی کمشنرۍ خبرداري ورکړې ده چې د زینو هیوادونو لخوا د مهاجرینو په ورتګ د سختو قیوداتو لګول لامل په ټول نړۍ کې وسته بې ځای شو کډوالو د ژوند وضع خراب شوې ده په موکړې د ریپورت تفصیل ته چې د جنیو خبريالي لیسا شلاین را لګلې ده
د نن لاس کله وړاندې کله چې انټونی ګاررز د مهاجرینو لپاره د ملګر ملتونو د عالی کمشنری د مشر په توګه وټاکل شو په هغه وخت کې په ټولنۍ کې یوازې 8.5 میلیونه مهاجر او بې ځای شوی خلک و خو اوس چې هغه د خپل دندې پرې خدو ته چمتووالی نیسي په نړۍ کې د 2 میلیونه نه زیات خلک یا په خپلو هیوادونو کې بې ځای دي او یا یې نور هیوادونو ته کډه کړي د مهاجرینو لپاره د ملګر ملتونو ادارې یا یونیکسار یو دوه ورځنی کانفرنس دی لپاره پیل کړی چې د خلکو د بې ځای کېدو عوامل او د حل په احتمالي لارو چارو بحث وکړي د دې ادارې مشر ښاغلی ګاټرز وایي که جګړې بند شي د خلکو بې ځای کېدل او مهاجرت به هم بند شي خو زیاتوي چې په اوس مهال کې د داسې عمل کېدل ډیر لږ احتمال لري ګاټرز وایي زمونږ غټ ستونزه دا ده چې بشري مرستندویه ادارې او هیوادونه نور زمونږ سره مرستې نه کوي یو شمیر هیوادونو خپل دروازې تړلې دي او مهاجر خپل هیوادونو ته نه پرېږدي دغه هیوادونه دې ته هم زړه نه ښه کوي چې زمونږ سره مالی مرستې وکړي چې موږ پرې د مهاجرینو د ستونزو چاره وکړو د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د سولې لپاره په نړیواله کچه خبرې روانې دي د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر انټونی ګاررز وایي د هر وخت نه زیات وست د ډیپلوماسۍ لپاره زیات ضرورت دی چې د خلکو د بې کورکېدو ستونزه کم شي
We have, as you know, three very important processes, one related to Syria with the Vienna talks.
په سوریه، یمن او لیبیا کې د کورنیو جګړو د حل لپاره د سولې خبرې روانې دي. او زه فکر کوم چې دغه ډیپلوماټیکی حل زلو نتیجه به ډیره مهمه وي. په دغه هیوادونو کې خلکو ډیر غربت تیر کړی. او د راتلونکو کالونو نتیجه هم تر ډیره حده د سولې د همدغه خبرو پورې تړلې ده. خاغلی ګاټرز وایي د هغه د ادارې په تازه څېړنې کې معلومه شوه چې یوازې د روان میلادي کال په لمړنیو شپږو میاشتو کې اته او یا په سلو کې د هغو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې په زور بې کوره شوي دي او په نورو ځایونو کې یې پناه اخیستې ده
دا وخت واشنگتن کې د مخستن او بجې او نه څولېخ دقیقېږي. د افغانستان حکومت وایي چې له هند سره د اړیکو نږدېوالی به په نورو هیوادونو منفي اغیزه ونه کړي، خو ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې پاکستان به د هند او افغانستان ترمنځ ښې اړیکې ونشي زغملی. په همغړی په کابل کې زموږ د خبریال وحیدالله فیضی رپورټ ده.
په وروستۍ لسیزه کې کابل ته د هند د لومړي وزیر سفر مخینه نه درلوده او د افغان حکومت د مشرتابه ترڅنګ د ګڼ شمېر چارواکو له تود هرکلی سره مخ شو. د افغانستان د پارلمان په نوې ودانۍ کې په وار وار د نریندرا مودي د خبرو تود هرکلی وشو. کابل ته نریندرا مودي د خپل سفر په ترڅ کې د پارلمان نوې ودانۍ پرانیسته او همي افغان پاوستا 3MI 25 ډوله جنگي الوتکې وسپارلې. خو د هند او افغانستان دغه رس نږدېوالی به په پاکستان کومه بد اغیزه ونه کړي، چې تر دې وړاندې پاکستان پر رسمي او غیر رسمي ناستو کې د افغانستان او هند پر نږدېوالی خفګان ښودلی.
روابط افغانستان با هند هیڅ ګونه
د افغانستان اړیکې له هند سره د افغانستان په بهرنۍ اړیکو منفي اغیزې نه کوي. د افغانستان حکومت هغه پالیسی چې د ملي ګټو پر اساس جوړه شوې پر مخ بیایي او ملي ګټې پالي.
د هند لومړی وزیر په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې اټکل کېږي ډېر ژر د افغانستان د سولې خبرې د پاکستان په همکارۍ پیل شي. ځینې سیاسي کارپوهان د هند پر وړاندې د افغان حکومت د دریس هرکلی کوي.
باید په منطقه کې سوله راشي او د منطقې برخه پدې کې ډېر زیاده چې باید منطقوي همکاري دلته موجود وي.
لبلې خوا زیاته موده کېږي چې هند او پاکستان په خپلو کې د کشمیر پر سر لانجه لري او کله ناکله دغه لانجو افغانستان ته هم سر رایستلی دی. ځینې افغان کارپوهان وایي چې د هند او افغانستان نږدېوالی به لکه پخوا پاکستان قهرجن کړي.
باید موږ د توازن او تعادل په نظر ونیسو چې پاکستان سره هم خپل اړیکې ولرو، چې موږ ضرورت لرو زموږ مخالفین الته دي کوشش وکړو چې د سولې ته ورسیږو، او هندوستان سره هم چې موږ کوم پخوانی تعلقات لرو هغې ته په پام کې نیولو سره او دغه رابطه توجه ولرو.
خو له دې ټولو سره سره ځینې کابل خاریان د هند د لومړي وزیر سفر په هکله داسې وایي.
لکه څنګه سین را سره کوي بس دغه سره ټول سره کوي کی خبر موږ افغانستان را جوړ سی په خپل خو درېږي
او جنگونه ونه کی په ټول سره یو غسو او لاس ورکو پاکستان کابل مملکتي.
کابل ته د هند لومړي وزیر سفر کڅ هم تاریخي بلل شوی، خو ځینې کاربوهان بیا په دې اندي چې باید افغان حکومت له ټول هیوادونو سره خپل بهرنی سیاست د افغانستان پر ملي ګټو برابر کړي. وحید الله فیضی، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس د سیخکاری هغه حالې زلې ناکامې شوې دي چې هدف دا و چې روسیا په یوکران کې د خپلو لاسوهنو او مداخلو له امله په نړیواله سطحه ګوښه کړي. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین روس ته له هغې د خبرو په ضرورت تاکید کړی دی چې په سوریه کې د بشر الاسد رژیم په ملاتړ هوایي بمباری پیل کړي. د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې دا وروستۍ مداخله د روسیې امنیت او اقتصاد ته په لوړ قیمت تمامه شوې ده. په مکرې د مسکو نه د امریکا غږ د خبریال ډانیل شرف رپورټ.
په سوریه کې د روسي هوایي حمله د دې سبب شوې چې د نړۍ لوی هیوادونه د تروریزم او د مهاجرو ستونزو ته زیاته پاملرنه واړوي او د دمشق سره د سولې معاملې وکړي. د کرملین د کارتا په مسکو کې د بارلیتو په سترګه کتل شوی او هغه په یوکران کې د روسي د اعمالو له کبله د هغه هیواد ډیپلوماټیک ګوښه توپ ختم کړی دی. د مسکو د دولتي په هنتون د نړیوالو اړیکو په څنګه کې Victor Mezin Padiara Dashiwai.
There's the general feeling here, I would say, among the political and military.
زه باید ووایم چې دلته د سیاسي او نظامی چارواکو ترمنځ داسې یو عمومي ذهنیت موجود دی چې روسیا اوس تلویدي سره سیالي او رقابت کوي او خپل اجنډا تطبیقولی شي. روسیا وایي چې هغه په تروریسانو بمباری کوي، مګر هغه هیواد لدې کبل غندل کیږي چې زیاتره په هغو اعتدال غوښتون کو یاغیانو باندې هم حمله کوي چې د روسیې د متحد جمهوریت بشار الاسد مخالف دي. خو د روسیې د جمهوریت ولادیمیر پوتین دغه نظامی عمل روسیې ته په لوړ قیمت تمامېږي. د اسلامي دولت د ډلې تروریسانو یې په غچ اخیستلو کې د یوې روسیې الوتکې د راغورځولو ادعا وکړه. د کارنګي د موسسې د مسکو د مرکز کارکونکی الکساندر بانوف په دې اړه داسې وایي.
دغو بمباریو په ټوله نړۍ کې او خپل په روسیه کې دننه د روسیې په مقابل کې د تروریستي حملو خطر زیات کړی دی. د ترکیې د سرحد په اوږدو کې دغه هیواد لخوا د روسیې د یوې بم غورځون کلوتو کې د راغورځولو نه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خپلې ډېرې ټیټې کچې ته رسېدلې دي او د یو پراخې شخړې د راپیدا کېدو خطر یې منځ ته راوړی. بانوف وایي چې د روسیې د جمهور رئیس پوتین نوم او شهرت که څه هم چې اوس په بېساره توګه لوړ شوی مګر دا به همداسې پاتې نه شي. کارپوهان وایي چې د پوتین نوم او شهرت زیاتره د ملتپالو او نشنالستانو لخوا له دې کبله لوړ شوی چې هغوی فکر کوي جمهور رئیس زیات سیاسي پرمختګونه کړي دي. په دې کې په سوچي کې د 2014 کال د ژمي د اولمپیک لوبې، په 2014 کال کې د روسیې سره د کریمیا یو ځای کېدل او په یوکراین او سوریه کې د زور او قدرت چلول شامل دي.
او اوس هم د خبرونو لنډیز، ټاکل شوی ده چې نن به د پاکستان د پوځ لوی درسیس کابل ته لاړ شي. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې راحیل شریف به د خپل سفر په جریان کې د امنیت په اړه او همدارز د طالبانو سره د سولې د خبرو د بیرته پیلېدو په هکله د افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د مالیې وزارت وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال یې ډېر عواید راټول کړي دي. د مالیې وزیر اکلیل حکیمي نن په یو خبري کنفرانس کې وویل چې تر تیر کال شش کال د حکومت د عوایدو کچه 21% ډېره سوې ده. د اسلامي دولت ډلې یادایش یو نوی پیغام چې د دغې ډلې مشر ته منسوب دی خپور کړی دی. په پیغام کې د داعش مشر ابوبکر البغدادي وایي چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو چې هغه ورته خلافت وایي وضعیت ښه دی. هغه دا خبره هم کړې ده چې د روسیې او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي بریدونو داعش نه دی کمزوره کړی. د عراق پوځ وایي چې ژر به رمادي ونیسي. د عراق د پوځ وایند وویل چې پوځ د رمادي د ښار په مرکزي سیمه کې پرمختګ کړی دی. تقریبا یوه اونۍ کېږي چې د عراق پوځ د رمادي د ښار د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. پرون د عراق د پوځ وایند وویل چې د هغه ماینونو او بمونو د خونسا کولو لپاره چې په لارو کوڅو کې ځای پر ځای سوي دي پوځ د هوایي بریدونو نه کار اخیستی دی. هغه وویل چې اوس پوځیان د حکومتي ودانیو نه یوازې 100 متره لرې دي، خو هغه دا ونه ویل چې کله به پوځ د رمادي د ښار مرکزي سیمه ونیسي. داسې ویل کېږي چې د رمادي د ښار په مرکزي سیمه کې چې حکومتي ودانۍ موقعیت لري تر سول پورې د داعش غړي موجود دي. په میانمار یا برما کې د ځمکې د شویدو له امله په لسګونو کسان لادرکه سوي دي. پیښه د قیمتي ډبرو د کانونو په سیمه کې چې د کاچین په ولایت کې موقعیت لري سوې ده او ویرسته چې لادرکه سوي کسان مړه سوي وي. د میانمار چارواکي وایي چې د ژغورنې عملیات پیل کړي دي. تېر میاشت هم په همدغه سیمه کې په عین پیښه کې لږ تر لږه 100 کسه مړه سوي وو. چین وایي چې هغه فرانسوي خبریالې ته به په چین کې د پاتې کېدو اجازه ورنه کړي چې چین ورباندې د تروریزم د ملاتړ تور لګولی دی. اوس په دا خبریاله د رواني سوي کال تر پایه، یعنې په یوې اونۍ کې د چین نه ووځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې اوسلا ګویتر د مطبوعاتو کارت به تمدید نه کړي. چین وایي چې نورو نو دا خبریاله په چین کې نسي پاتې کېدلی. او د فوټبال په لوبه کې افغانستان بوتان ته 3-0 په مقابل کې ماته ورکړه. پرون د جنوبي اسیا د فوټبال د اتلولوی د لوبو په لړ کې افغانستان بوتان ته 3-0 په مقابل کې ماته ورکړه او ځان یې د دغو سیالیو سیمی فاینل ته ورساوه. د جنوبي اسیا د اتلولوی د لوبو په لړ کې افغانستان خپله لومړۍ لوبه هم ګټلې وه. د افغانستان لومړۍ لوبه د بنګلادیش سره وه چې افغانستان 4-0 په مقابل کې لوبه وګټله. بل پلوته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو ځل بیا په بې ساري او تاریخي لوبه کې د زمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې ته ماته ورکړې ده.
د موسم حال نن د یکشنبه په ورځ د افغانستان د څوکرونو د هوا حالات د سانتي ګراد په حساب په دې ډول اټکل شوی دی. کابل د تودوخه لوړه درجه لس او ټیټه منفي 4 درجه سانتي ګراد. جلال آباد د تودوخه لوړه درجه لس او ټیټه منفي 3 درجه سانتي ګراد. اسد آباد د تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 6 درجه سانتي ګراد. قندهار د تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه 6 درجه سانتي ګراد. مزار شریف د تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه 2 درجه. هرات د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه -3 درجه سانتي ګراد. فیض آباد د تودوخه لوړه درجه 8 او ټیټه 2 درجه. بامیان د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 1 درجه. ګردیز د تودوخه لوړه درجه 3 ټیټه -2. غزنی د تودوخې لوړ درجه 15 او ټیټه منفی 8 درجه سانتیګراد، خوست د تودوخې لوړ درجه 14 او ټیټه 15 درجه سانتیګراد، کندوز د تودوخې لوړ درجه 10 او ټیټه منفی 1. په پېښور کې د تودوخې لوړ درجه نن د یکشنبه پورې د سانتیګراد په حساب 18 درجه او ټیټه 8 درجه اټکل شوې ده. همداراس په کوټه کې د تودوخې لوړ درجه 12 او ټیټه 3 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. او دلته د متحده ایالاتو په پایتخت واشنگټن ډي سي کې نن د تودوخې لوړ درجه 14 او ټیټه 12 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. ډیرو محترم اوریدونکو، په څو شیبو کې زموږ لومړی نیم ساعت پښتو خبرونه پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته د اساسي خدمت کې حاضر شو.